السلام علیکم زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په فایل کې لومړی لنډ خبرونه واورئ. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې مدرسې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور زده کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. هلمند کې طالب چارواکو ویلي د مدرسې ماشومانو یوه ناوچاودې مرمۍ پیدا کړې وه، له هغې سره یې لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. په وژل شویو کې دوې نجونې دي. ټپیان د هلمند مرکزي ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي. د حلواش په نوم ایرانی ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قوم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شوی. علیزاده په 1396 کال کې چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو پر بنسټ دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره یې له ده اعتراف اخیستی دی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کېده د شراب څښلی و. په تیرو درې لسیزو کې د ماشومانو 70% کې اعدامونه په ایران کې پلي شوي دي. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا کې طالب چارواکو پرون ویل چې دا مر ژوبله د زلغوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په وخت اوښتې ده. طالبانو دا نه دي ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولي دي که نه. د امریکا د متحده ایالاتونو فضایي تحقیقاتي مرکز د سپوږمۍ په لور له انسان پرته فضایي بیړۍ تر لیږلو لږ مخکې ودروله. ناسا پرون وویل چې د دې ماموریت پیلېدو مخکې یې پام شو چې د تیلو یوه ټانکۍ لیک ده. د تېرې اونۍ په پیل کې هم ورته حدسه د 90 متره بیړۍ په سر کې د هایدروجن د لیک کېدو له امله شنډه شوې وه. ناسا غواړي چې د دې بیړۍ په وسیله بیا په 2015 کال کې انسان سپوږمۍ ته واستوي. په 1922 کال کې ناسا 12 کسان سپوږمۍ ته استولي وو چې د سپوږمۍ پر غولي ګرځېدلي وو. او د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز اصلي برېښنا یو ځل بیا قطع شوې او اوس له احتیاطي برېښنا کار اخیستل کېږي. د ادارې پرون یوه ورځ وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د دوی یوه څارونکې ډله د اوکراین په جنوب کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ته ورسېده. د دې ډلې هدف دا دی چې دا مرکز خوندي کړي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د دې اټومي مرکز شاوخوا ډزې کوي. نړیوال اندېښمن دي چې د ژاپوریژیا د اټومي مرکز د وړانګو خپرېدل به سیمه له ناورین سره مخامخ کړي. روسي ځواکونو چې کله د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وکړ، په لومړۍ اونیو کې د ژاپوریژیا اټومي مرکز ونیو. سهار مو په خیر. نن یک شنبه ده، د وږي 14 او د سپتمبر 4 نیټه. د سیلابونو له امله په پاکستان کې نږدې 500,000 افغان کډوال اغیزمن شوي دي. د وکیلانو نړیوالې ټولنې یو راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د شیعه مذهب و هزارگانو نسل وژنه روانه ده. خو آیا دا راپور سم دی؟
کشتار هزارگها
د هزارگانو وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ شي او هزارگان دي ووژني.
او روانه اونۍ پاکستان ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سفر کوي، څو سیلاب ځپلو سره خپل غم راځي شریکه کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو به تر ماښام تر 2 بجو تاسو ته په پښتو او دري ژبو خبرونه وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونه لکونو افغان کډوالو ته زیان رسولی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له یو شمېر اغېزمن شوي او کډوالو سره یې مرسته کړې ده، خو کډوال بیا شکایت لري چې هغه ډول اړینه ده لاسنیوی نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې سیلونو ډیر اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې دا کډوال بیړنیو مرستو ته ضرورت لري چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې سیلونو ځپلي دي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې له یو شمېر ځپل شویو کډوالو سره مرستې کړې وي. د UNHCR ویاند زیاته کړه چې دوی د سیلونو له امله د وژل شویو افغان کډوالو کره شمېره نه لري، خو په کوز دیر کې د 4 ماشومانو د ژوبلېدو خبرې ترلاسه کړې او د 2 تنو تلفاتو راپورونه هم تر دوی رسیدلي دي. بل لور ته په بلوچستان کې د کډوالو له مسلم باغ کم څخه د فدا محمد لودین په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پاکستان خپل غم کوي نو نړیوال دی په دغه هیواد کې د دوی غم وخوري.
دا تیر بارانونه پاکستان کې وسو ډیره تباهي راوستله، خلک یې ډیر خونې پر ونړولې، چار دیوالیان یې پر ونړولې. نړیوال ته زموږ دا خواست ده وراسي پر موږ وګرځېږي، سروې وکړي، د کېنده په خپله خلک تشنه اسمان لاندې ناست دي، د ماښام د خوراکي شی نه لري، مزدور کار خلک دي، ساری ګټي ماښام یې بیا خوري. نو ده ته د خیمو ضرورت ده، د خوراکي شیانو ضرورت ده.
د ملګرو ملتو په وینا په پاکستان کې اوس 1.3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په یو څېړنیز راپور کې طالبان او داعش په افغانستان کې د شیعه مذهب هزارګانو په نسل وژنې تورن کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې درې اتیا مخیز راپور کې چې پرون خپور شو، د برېټانیې د پارلمان د یو شمېر غړو په غوښتنه چمتو شوی او په کې لیکل شوي چې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له مخې د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وژل کېږي. په دې راپور کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو، د سرغړونو، د نورو قضیو په ځانګړي ډول د هزارو ښځو نیول، شکنجه او جنسي تیری ته هم اشاره شوې ده. موختل چې د دې تورونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. جزئیات یې په دې راپور کې.
د وکیلانو نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د هزارګانو د وزنې ډیری بیلګې پکې بیان شوي دي. په دغه راپور کې د طالبانو حکومت او داعش ډله د هزارګانو په نسل وزنه تورنه شوې ده. د طالبانو حکومتي چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راپور چې درې اتیا پاڼې لري، د برېټانیا د پارلمان لخوا په رسمي ډول نه دی تصویب شوی، خو د پارلمان د غړو په غوښتنه یې د هزارګانو د وضعیت په اړه چمتو کړی دی. د وکیلانو نړیواله ټولنه یو برېټانوي سازمان دی چې په 1940 کال کې تاسیس شوی او اوس په 1970 هیوادونو کې 80,000 غړي لري. د دغه بنسټ په راپور کې په افغانستان کې د هزارګانو د ګواښ او نسل وزنې مخینی ته هم اشاره شوی، خو د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیلېدو وروسته د هزارګانو وزن نسل وزنه بلل شوی او ټینګار پرې شوی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان او پاکستان کې هزارګان د قومي، نژادي او مذهبي لاملونو له امله د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو لخوا وزل کیږي. په دې راپور کې د هزارګانو د وزن څو پیښې او د هغوی تاریخونه بیان شوي چې د جملې څخه د هغوی د 2014 یادونه کولای شو چې د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کابل ښار په لویدیځ کې د هزاره میشتو سیمې په دشت برچی کې د عبدالرحیم شهید لیسې د دروازې مخې ته وسوې. دغه 14 لک تر لږه 40 کسانو وزل او شپېته نورې ټپیان کړل. دغه راز د 2022 کال د اپریل په 21 د ممتاز په نوم کوانیز مرکز چې د یو بل لاسي بم د غورځولو او په مزار شریف کې د شیعه هزارګانو په یو لوی جماعت کې د لمانځه پر مهال د یو بل بریت یادونه هم شوي چې لک تر لږه 10 کسان پکې ووزل سول او 80 نور ټپیان سول. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د نسل وزن اصطلاح په کارولو شک لري. دای د خپلې دې خبرې ثابتولو لپاره د سنی جماعتونو او سنی ټولنو بریدونو ته په ځانګړي توګه د هرات په گازرګاه جماعت کې د جمعې د ورځې بریت ته اشاره کوي. هغه بریت چې شاوخوا شل کسان پکې ووزل سول.
کشتار هزارگها فعلا توسط داعش میشه، توسط طالبان میشه.
د هزارگان و وژنه اوس د داعش لخوا ترسره کیږي، نه د طالبانو لخوا. د دې لپاره هیڅ ثبوت نشته چې طالبان دي یو ځای ولاړ سي او هزارگان دي ووژني. هو، داعش د هزارگانو پر جماعتونو بریدونه کوي، پر شیعه‌ګانو هم بریدونه کوي، پر صوفیانو بریدونه کوي، او پرون هم پر یو سنی عالم چې طالبانو ته نږدې و پرې برید وسو. داعش په هر چا برید کوي. آیا دا نسل وژنه ده؟ په ټولنیزو رسنیو کې پرې ډېر بحثونه کېږي، خو نړۍ دا نه وایي. ځکه که ثابت شي چې دا نسل وژنه ده، نو نړۍ باید پکې مداخله وکړي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې یوناما د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د شیعه هزارګانو په دغه کولو لک تر لږه شل پیښې ثبت کړې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمایندګۍ د دفتر هغه راپور رد کړی و چې پکې د بشري حقونو د نقص او تیر حکومت د کارکوونکو د وزنو یادونه شوې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هغه لوبه چې تاسو هم شاید مایوسه کړی واست. د کرکټ د آسیا جام لوبه په دویم پړاو کې سریلانکا تیر شپه افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې تیر شپې د ماتې لامل د دوی تخنیکی تیروتنې وي. افغان لوبډله لا هم په دې پړاو کې دوی لوبې لري کې چیرته یې وګټي نو پای لوبې ته رسېدلی شي. خو دا دواړه سیالۍ د آسیا له دوو تر ټولو پیاوړو لوبډلو هند او پاکستان سره دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د آسیا جام سیالیو په دوهم پړاو کې پرون سریلانکا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ. د افغانستان په بیټسمینانو کې رحمت الله ګوربز څلور اتیا، ابراهیم زدران څلوېښت منډې وکړې او ټولې لوبډلې په ټاکلیو شلو اوورونو کې یو سل شپږ اویا منډې سیالي لوبډلې ته هدف وټاکه. دې هدف ته سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک تیره شپه ناوخته تر لوبې وروسته ازادي راډیو ته د دې لوبې په تړاو وویل.
د افغانستان او د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په دویم راوند کې ډیره په ډپوره لوبه وشوه، اما له سختې لوبې وروسته په ډیرو مشکلاتو سره سریلانکا وښ وکړه چې د افغانستان هدف ته ځان ورسوي. دوی ویل چې له دې وروسته به افغانستان له پاکستان او هندوستان سره خپلې لوبې ترسره کړي.
له پاکستان سره د افغانستان لوبه د چهارشنبه او له هند سره د پنجشنبه پورسته. د آسیا جام د لومړي پړاو په سیالیو کې افغانستان سریلانکا ته سخته ماتې ورکړې وه، خو پرون افغان بالران ونه توانېدل چې د ټاکلي یو سل او شپږ اویا هدف دفاع وکړي. د آسیا جام کرکټ لوبې د اګست په اوویشتمه پیل شوې او د سپتمبر تر یولسمې پورې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د افغانستان او سریلانکا تر څنګ په دې جام کې د هند، پاکستان، بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلو برخه اخیستې چې په لومړي پړاو کې د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې آوټ شوې. نن به د دې جام دوه پیاوړې لوبډلې هند او پاکستان لوبه کوي. په لومړي پړاو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو سرمنشي روان اونۍ پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ته د انټونیو ګوتریش د سفر هدف له هغو سیلاب ځپلو سره د غمرازۍ شریکول دي چې وروستیو کې سیلابونو ځپلي. بلورته د امریکا متحده ایالاتو غواړي چې یوه نظامي ډله پاکستان ته د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتي زیانونو د ارزونې په موخه واستوي.
ملګرو ملتونو وایي د پاکستان سیل ځپلو سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په ټویټر کې لیکلي دي چې روانه اونۍ به په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ په نیت دغه هیواد ته سفر وکړي. نړیوال مرستندویان وایي په پاکستان کې تر 33 میلیونه ډیر کسان له سیلونو اغیزمن شوي او 6.4 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته محتاج شوي دي. په پاکستان کې د سیلونو تلفات 1215 پیټو ته رسیدلي دي او شاوخوا 6000 هم ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د ایدی خیریه بنسټ مسول فیصل ایدی د جمعې پورس په کراچی کې وویل چې سیلونو نږدې ټول پاکستان اغیزمن کړی دی.
ما ته په ډېر نږدې راتلونکي وخت کې قاطی صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ما ته ښکاري، ځکه چې خلک تر لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسېدلي. دا یو ډېر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما پخپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هره ضلعه کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
د خیبر پښتونخوا په بحرین سیمه کې پلونه او لارې تخریب شوي او خلک باید د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره اوس 8 کیلومتره لار ووهي. پاکستانی چارواکي وایي د سیلونو په قربانیانو کې 441 ماشومان دي او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق خبرداری ورکړی چې ډېر نور ماشومان شاید د سیلونو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. پاکستان ته تر اوسه نږدې 10 الوتکې بشري مرستې رسېدلي چې له دې ډلې 9 الوتنې له متحد عربي اماراتو، همداراز له ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن او قطر څخه الوتنې شوي دي. د دې تر څنګ د ترکیې مرستې دغه هیواد ته رسېدلې دي. د فرانسې د مرستو یوه الوتکه پرون اسلام آباد ته ورسېده او د امریکا مرکزي قمانداني ویلي دي چې یو ټیم پاکستان ته د ارزونې لپاره استوي تر څو وګوري چې د امریکا دفاع وزارت له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کولی شي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدې چې د یو شمیر ځوانانو له شکایتونو مو خبر کو چې دولتي ادارو ته بدندو بد ستل یو د طالب چارواکو له څه ډول غبرګونه او چلند سره مخ شوي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپره کړي دي چې د ځینو مهم ټکي احمد تکل کتلي اوري.
ترانس اتلانتیک ټایمز استرالیایي ورځپاڼې په هرات ښار کې په یوه چاودنه کې د طالبانو د پلوي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. مولوي انصاري د تیرې جمعې په ورځ له نږدې شلو نورو کسانو سره د هرات د گازرګاه جومات مخې ته په یوه چاودنه کې ووژل شو. ترانس اتلانتیک ټایمز لیکي طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګولو ادعا کوي، خو د ورځپاڼې په وینا د دوی د ادعاو برعکس په وروستیو میاشتو کې د پرله پسې چاودنو راپورونه ورکول کېږي چې ځینو یې په جوماتونو کې د لمانځه پر مهال خلک په ګڼه ګوڼه کې هم په نښه کړي دي. ترانس اتلانتیک ټایمز د هرات د حمله په اړه د چارواکو له قوله ځینې تازه معلومات هم خپره کړي دي. ورځپاڼې د هرات د امنیه قومندانۍ د ویاند محمود رسولي له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د گازرګاه جمعت چاودنه هغه مهال وشوه چې مولوي انصاري او د هغه یو شمیر ګاردان جمعت ته ننوتل. ښاغلي رسولي ویلي دي چې یو ځان وژونکي برید کوونکي په داسې حال کې خپل بمونه والوزول چې د مولوي انصاري لاسونه یې ښکلول. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور یادونه هم کوي چې ویلي دي په افغانستان کې د وروستیو حملو د تکرار له پلوه اندېښنه لري. په دې حملو کې د ځینو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د برتانیا چاپ ډیلی سټار آنلاین خبرونه هم په یو مطلب کې د مولوي انصاري د وژل کېدو مسلې ته کتنه کړې. خبرونه مولوي انصاري د طالبانو سرسخت پلوي او ویناوال بللی دی. ډیلی سټار په 13 جون میاشت کې د طالبانو په پلوي د دینی عالمانو او قومي مخورو په یو لوی غونډه کې د مولوي انصاري د وینا یادونه کړې. مولوي انصاري په خپل د وینا کې ویلي وو هغه کسان چې له طالبانو سره مخالفت کوي باید سرونه یې غوڅ شي. که څه هم پر مولوی انصاري د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو ډیلی سټار د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو یادونه کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه یې څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی دوه تنو چې ازادي رادیو سره خبرې کړي ادا کوي کله چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې د دندې اخیستلو لپاره ورغلي ورته ویل شوی کچيري مخکني شلکلن جهاد کې وندنه وي اخستي دندنه ورکول کی. د غزوانان وای د بیروزګاری لامل مجبور دي چې اوس افغانستان پریږدي. جزئیات په راپور کې وایي
مردم علا روزگار خراب و مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې اچي وای د کابل پولی تخنیک په هانتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوه د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس به روزګار ده. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د جای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایونه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کول ازو استخدام شوه
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅنډ کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستلو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر،
دوبو برېښنا، کډوالو، مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پرې خودم او بد چلند وکاوه. ورته مې ویل چې د دندې اخیستلو ته راغلی يم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کله مې چې ورته وویل نه، راته وویل دا ځای د هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او اوس د هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
له دې وړاندې د غوی په 19مه سیګار د نړیوال بانک له قوله خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 15,000 کسان بیروزګاره شوي دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بیروزګاره کېدو خبر ورکړی وو. راپور کې وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بې روزګاره کسانو شمېر له 900 تر 900 کسانو ورسیږي. دا یو بل ځوان دی چې دی هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یې کار روزګار خو اوس بې روزګاره شوی.
د امارت په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لما یې وپوښتل مخکې طالب یې؟ ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هره ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي. ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هره ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
وموښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابیې لېشمنې ورکړي. د غبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پرېکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکوونکي وو او اوس بې روزګاره دي یوه طرحه دې جوړه شي. همدا ډول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې چې ولږه او بېوزلي یې زیاته او تر خوا یې ډېر افغانان بې روزګاره کړل. اورېدل مو چې یو شمېر ځوانان د اوسني رژیم په ادارو کې د ګمارونو په څرنګوالي نیوکه کوي. وایي طالبان هغه څوک ګماري چې د دوی د ډلې غړي وي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره ده اټکل یې کړی چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تر نیمایي زیات د بې روزګاره شویو افغانانو شمېر له 900 تر 900 پورې رسېږي. دې ادارې په خپل راپور کې لیکلي وو چې په ځانګړي ډول له بې روزګارۍ څخه ښځې ډېرې اغېزمن شوې دي او اټکل یې کړی وو چې د روان کال یعنې 2022 کال تر نیمایي پورې به د اصل 21 نورې ښځې هم بې روزګاره شي. سیګار لیکلي وو چې په 2000 کال کې د افغانستان په سولو کې 10 کاري قوه ښځو تشکیلوله، خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځو دندې له لاسه ورکړې او په کور کېنول شي. همدا ډول د نړیوال بانک یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیت تونه ډیر اغیزمن شوی او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی. د دې اثر به موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوس مال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوی او مجبور شوی چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او همدا ډول خپل یو شمېر کارکوونکي هم له کاره وباسي. په سروې کې دا هم راغلی چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او تر خوای د سوداګرۍ لپاره د پیسو رالیږد هم سخت شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادي رادیو نه د کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوی استازي ټاکلی، خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یوناما تیر یو کلت ماموریت په افغانستان کې ډیر اغیزمن نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یوناما بنسټیزو دندو ته پام نه کیږي او د شتون په اړه یې ښکاره تعریف نه دی موجود. د ملګرو ملتونو سرمنشي تازه د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس روزا اوتانبایوا د افغانستان لپاره خپل نوی استازي ټاکلی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزبا اوتونبایو وا خپل نوی استازي ټاکلی دی. دغه سازمان په وی اعلامیه کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت 13 جون میاشت کې پای ته ورسید. کاناډایي ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدم چې یماماتو وروسته دغه ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو دغه تازه ګمارنې ته بیا یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروی کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یوناما ماموریت هغه ډول چې ښایي ګټور نه و.
د یوناما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د جبرا په دوران کې ستری جوړې ډیرې درلودلې. متاسفانه زنه شوم ویلای چې ام ټي او کامیاب ماموریت وو.
د اغلی باریک زی په وینا په تیر یو کال کې د یو نما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچه وو، او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط را وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندو یا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغسې حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر اوس مهال یوناما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي بیا په خپل ټویټر پاڼه اغلی وتنبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتنبایو د 2018 نه نیولې تر 2019 پورې د قرغیزستان ولسمه شوه، او له هغې وروسته د وزارتونو بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړی د ډیپلوماسۍ مشرتابه او ښاري مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیه پر بنسټ اغلی وتنبایو له 2008 نه تر 2019 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی وه، او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړی له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیال دنده درلوده، او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړي د مسکو له دولتي پوهنتون د فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی وتنبایو په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسیم خدرای وسلام په احترام.
یاره د ولایت د رګریشن او د شرک سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورورې سی زموږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده. سوال په ټول افغانستان کې کومکونه سی زموږ سره نه دي. سلام زموږ پیدا ما پیغام دی ورورې سی ز سمي ولایم د یرات ولایت د ماجور څخه راغلم.
دلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر پازاب دي دغه د ولی میراو چې دی د سرنګران یا نرم سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوندزاده اوس به داسې ظلم سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشرانو ته وسه ورسیږي چې دا موږ غم وخوري. موږ سره د ظلم ولکې د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والی پر موږ نه د وسه په پینځو په شپږ ورځې د ګر ټول مسلمانانو د سنگینه څخه رنیول راځي. دا بیا د لشکره پر ناګر د یو چی په 15 فشار ورځي خو دا کچکې څه دی او زه دوباره الکه هغه دی تیر کی واپس زموږ راغله روبه د مشترک یم زه دغه وکړستنه ګر دراو چې خلا کړل.
السلام علیکم. زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوشینم. طالبان مې دا خواهش ته دغه علما او دغه مسجد او امنیت ته کېک وس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارت ستاسې په واکې دي او تاسې داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلې دا او داسې دغه کړې دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان الله سي والیم شهید کیږي. نو وس خو جمهوریت کې خو نه والی ملک دی نه یو داسې دغه په مجلسو کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت خو تاسې د خلک نه پریښود او څور پټاونه تاسې کول دغه تاسې کول وس خو شي نست نه جمهوریت ست نه امریکایان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422111421.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سریا ستو ازادي رادیو اوري. هغه شميره چې شی بوډان درته اعلان شو کول شي تاسو هم په دې شميره خپل پیغامونه مختار واستوي. موږ په د ازادي رادیو د خبرونو لپاره راځي تر مخه په بیا لا بیلو خبري مجلو کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس نو زبا وخت ورکم خپل همکار جاوید فیضی ته او دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په دری ژبه د پاتې نیم ساعت لپاره تاسو ته وړاندې کړي. جاوید فیض